یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې ده. ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته پخیر راغلاست. ستړي مسئ. نن د شنبې ورځ ده. د سور اووه نېټه ده. نن د 1390 لمریز هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 28 سره برابره ده. په دې خپرونه کې به تاسې د سور د اوومې په اړه چې په افغانستان کې د پخواني شوروي ملاتړ کوونکو کمونیست رژیم انقلاب وکړ او د سردار محمد داود خان حکومت یې ړنګ کړ یو رپورټ لرو. دغه تاریخي حادثې ته کتنه کوو. تاسې را سره اوسئ. اول به اجمال انتوار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسرکه سیمه کې له څو ورځو راهیسې د یو وکیل ملاتړو لاره بنده کړې ده. په سلنکار کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوپک سازمان غلي سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسي او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو پر دې هدف سلا کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرونې خپور کړی د امنیت شورا دغو دریو دایمي غړو څرګنده کړي چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر برخه ګڼلې. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د روسیې، چین او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې وړمه ورځ په مسکو کې وشوه، له طالبانو دا غوښتنه هم شوې چې له هغه افغان هیئت سره چې د حکومت استازي هم پکې وي خبرو ته کښېني. په بیان کې د نړیوال تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغان حکومت د هڅو ملاتړ هم شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا بیان چې خپله د پکې د امریکا په استازیتوب په غونډه کې برخه لرله پر خپل ټویټر شریک کړی او د هغې ملاتړ یې کړی دی. په بغلان ولایت کې د پولی خمری خار په دوسرکه سیمه کې لاره بنده ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې په لسګونو اعتراض کوونکي له پرون راهیسې موټرونه نه پرېږدي چې پر دې لاره تیر شي. دې کسانو د ولسي جرګې د یو ګټونکي کاندید محبوب الله غفاري په ملاتړ مظاهره کړې. غفاري د درغلۍ په تور له یوې میاشتې راهیسې په کابل کې زندانې دي. اعتراض کوونکي وایي پولیسو د دوی دوه ملاتړي وژلي دي او د کورنیو چارو وزارت بیا دا تور رد کړی دی. دا د وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی و چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې. حال دا چې دا موضوع په هغه شکل نه و، بلکې یو مقناطیسي ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسی کېږي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې پېښه کې یو تن وژل شوی او درې ټپیان شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان نور غړي د ده له دې غوښتنو سره سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي د سعودي عربستان او نورو سره مې د تیلو د بهیر په اړه خبرې کړې دي او ټول موافق دي. په نړۍ کې د خامو تیلو بیې د نوي میلادي کال د پایل راهیسې په سلو کې 33 لوړې شوې دي. د ولسمشر ټرمپ له دې څرګندونو وروسته په دې بیو کې 2.9 کمی راغی. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران چې د تیلو یو د پام وړ صادرونکی هیواد دی تیل صفر ته راښکته کړي او دا همغږي په بیو تاثیر وکړي. په سرلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیرې اونۍ د یکشنبې د ورځې د چاودنو په تړاو یو کور اوپلټي خو هلته چاودنه وشوه او دا جسدونه یې ترلاسه کړل. د پولیسو ویان روان ګوناسیکارا نن وویل د پوځ په ملاتړ پولیسو د سینتا مارو په ښار کې د کولمبو د ختیځ په 360 کیلومترۍ کې یو کور محاصره کړ چې هلته څو چاودنې وشوې. دا پولیسو ویاند زیاته کړ چې پرون ناوخته دوی تر کور را وګرځیدل او د کور دننه ډزې شوې. ګونا سیکارا وویل کله چې دوی دا کور وپلټه د کور دننه یې 12 او د کور بهر درې جسدونه ولیدل چې په مړو کې درې ښځې دي. پولیس وایي د دوی په باور دا چاودنې یو یا څو ځانوژونکو کړي. پولیس وایي امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل نه دا وختي. امنیتي ځواکونه څرګندوي چې دوی له دې کورې ځانوژونکي واسکټونه، پوځي جامې او د داعش بیرغونه ترلاسه کړي. داعش د اپریل د 28مې ورځې د چاودنو مسؤلیت منلی چې په یو شمېر کلیساو یې بریدونه وکړل او همدارنګه څو عصري هوټلونه یې په نښه کړل. دې چاودنو کې تر 2500 زیات کسان ووژل شول او لږ تر لږه 1500 نور ټپیان شول.
دا ازادي رادیو د تاسیس مجدد خبرونه تر ویې بجې پورې اروي اوس 12 بجې او 15 دقیقې سوې. اوریدونکو نن د شنبه ورځ د ثور ومه نیټه ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په پیل کې تاسې په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لویه جرګه باندې یو ځانګړی رپورت واوري.
مراجعین او میلمانه نورم را روان دي، امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شو.
د افغانستان ولسمشر جرګې ته 2500 کسان را بللي دي او په افغانستان کې به پر دې خبرې کېږي چې سوله له طالبانو سره څرنګه وسی. د دیتر څنګه نن تاسو واردل چې د ثور ومنې ته د افغانستان کې د ثور د انقلاب په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د تاریخي حادثې ته په رپورت کې د کتنې تر څنګ مو د یو شمېر ولسی خلکو سره خبرې کړې دي.
دا په افغانستان کې یو تور ورځ و، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو د مخدره موادو پر ضررونو د ازادي رادیو ځانګړی ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو. دا خبري است چې د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه ده. د جرګه د افغانستان جمهور رئیس را بللې ده. رپورټونه وایي چې جرګې ته 2500 کسان را بلل شوی دي. د افغانستان د مختلفو سیمو خلک په افغانستان کې د نوې ولسی جرګې استازي په دې جرګه کې ګډون کوي. په جرګه کې به پر دې خبرې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو سره سوله څرنګه وسی. د افغانستان حکومت وای دوی غوړه غنی چې د خلکو نظر بیا هم د سولې په اړه ځانته معلوم کړي. په جرګه کې به د جمهور رئیس په وینا دیش فیصد شدي هم برخه ولري. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان را سره دا اوس د ټلیفون په لاين کې دی. دوی به نور معلومات وړاندې کړي. تورمان صاحب، نوري په دې اړه نوې څه خبري راغلي دي؟
بله فرشته چنه اوس چې وورس، یعنی سبا ورځ پاتې ده د سولې مشورتي لوی جرګې ته، او بل سبا د دوشنبه په ورځ به دغه جرګه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. مسولین وایي چې لا هم د ګډونوال دراتګ بهیر روان دی. دغه جرګې د نوملیکنې د برخه مسول اسد الله زمری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په ټولیز ډول تر 2500 پورې کسانو د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوي وو. نن هم تر دا غړې پورې کې د 1500 کسان رجستر کړي وو. نو د موږ مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوار یم چې خپل نصاب پوره شو ټول خلک به د کې ګډون وکړي.
په دغه جرګه کې د ګډون لپاره ویل کېږي چې تر 2500 پر به کسان راشي، چې لکه څنګه چې تاسو ویل 10% به ښځې وي. خو ښاغلی زمری ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د ښځو ونډه تقریبا 40% ده. 40% کسان ښځې نوملیکنه کړې ده. یو شمېر میرمنې چې له ولایتونو څخه راغلي دي دغه مشورتي لوی جرګې لپاره، دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نسرین انسانی هم د خوست ولایت څخه د مشورتي لوی جرګې ته غړی په حیث راغلی یم. هم دې ته ما راغلی چې ګټه تر پورته کو، خدای دې وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. او په هم دې ته ما راغلی چې سوله به ان شاء الله راشي.
رحیمه نیازی د پکتیا څخه ستکرم ولسوالۍ نه. ان شاء الله مولسونه د ټول ولایتو نه، څلور دې ولایتو نه په ډیره لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنه ولري.
فرشته جان دغه جرګې لپاره په کابل کې سر لننه امنیتی تدابیر جدي شوې دي. د خار په واټونو باندې امنیتی کسان لیدل کېږي، پولیس او نور امنیتی بنسټونه دوی تلاشي هم پیل کړي دي او زمنن غوړي چې لمخنه د امنیتی تدابیر جدي کې. خو دغه جرګه د دې ترڅنګ چې ګډونوال ورته را روان دي او تیاری خبره کېږي، د مخالفتونو سره هم مل ده. مخکې له دې یو شمېر سیاسیونو په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو چې اجرایي رئیس عبدالله هم پکې دی، دوی دغه جرګه تحریم کړې ده او مخالفت ورسره ښودلی. نن کابل یو ځل بیا داسې یو غونډې شاید و، په کابل په شارناو پارک کې نن یوه اعتراضیه غونډه وه او په دې کې یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي فعالانو راټول شوي ول او دغه جرګه یې تحریم کړه. د سولې او ځوانانو د سازمان رئیس صفي الله سلطانی په دغه ناسته کې وویل
هر گونه عملکردهای نمایشی و بی‌سود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گام‌های واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می‌خواهیم تا با صداهای عدالت‌خواهی ما یکجا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
که هم د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړونکو ویلي چې د کسانو سره چې د جرګې تحریم کړي دوی سره خبرې روان دي چې راشي په ځانګړي ډول د ډېر مطرح سیاسيونو سره چې د جرګې کې ګډون کوي. خو تر اوسه پر معلومه نه ده چې دوی د خبرو څومره پر مختګ کړي کنه دی کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي ول چې دوی لا هم په خپل دریځ کې دي او نه غواړي چې په دغه جرګې کې ګډون کوي او په دې اړه دوی اعلامیه هم ورکړي. بله فرشته جان،
ډیر مننن توربان صاحب. دوی خو خپل سیاسي مخالفتونه لري، دغه مسالات من تاسو تعقیبوي د ورځې په جریان کې کده اجرایی ریاست څخه کوم خبره نه وی راوته، هغه به هم اوریدونکو ته کوو. اوریدونکو 10% لکه څنګه چې توربان صاحب موویل ویل سی چې شذ به وینو کدو نیم زره کسان ورته راغښتل سی وي و نیم سو به شذ وی. خو ویل کی چې تر اوسه لا چندان ډیر نه دی د شذ شمیر چې را مخ کې سی دی په جرګه کې د ګډون لپاره نمونه سب کریټورمان صاحب. په کابل کې نن څه حالت دی؟ مکتبونه رخصت دي، پانتونونه رخصت دي، دولتي دفترونه رخصت دي، دغه جرګې چې مخکې سوي دي تل داسې په شهر کې دغه رسمي کارونه یو څور سره خند سره مخامخ وي.
بله، دغه جرګې لپاره د چې سبا ته د ثورتم د مجاهدین د بریا ورځ ده، خو مخکې هم رخصتي ورځ اعلان دي. له خو سره غینې چې بیا د مشورتي لوی جرګه ده نو هغه هم رخصتي تر پنځشنبه د اونۍ تر روسي ورځ پر نوزه کنن هم رخصتي ده. نن هم رخصتي اعلان کړي افغان حکومت یو هفته رسمي رخصتي یوازې په کابل ولایت کې اعلان کړي ده. نو ګڼګونه کمه ده په خار کې، ولی هغه څوک چې شخصي کاروبار لري هغه راوتی دي خپل دوکانونو ته خپل کارونو ته، ولی رسمی ادارې تړلې دي او دا رخصت دي. ځکه چې ډېرې دغه د رسمي ادارو کارکونکي هم د لوی جرګې په جوړېدو کې مصروف دي، د بیلابیلو ادارو کسان دلته راغلي دي او د چمتووالي کارونه مخته وړي.
مننه اوریدونکو، تاسو که په ولایتونو کې یاست او په کابل کې رسمي کار لرئ نو خبر اوسئ چې په کابل کې دفترونه بند دي او حکومت کار نه کوي. زما بل همکار تورمان صاحب نمننه کوو، ورزو نسیم شفق ته. زموږ همکار نسیم شفق په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکي شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لږ څه پوښتنه کړې چې د دې جرګې نتایج به څنګه وي، یعنی د افغانستان له سولې سره به څه مرسته وکړي.
اول خود لوی جرګې په ترتیب باید عرض وکړم چې لوی جرګه په افغانستان کې یو منل شوی اصل ده، خو متاسفانه چې د دغه لوی جرګې په جوړېدو کې اول د ټولو سیاسي اعضابو د حکومت ترمنځ متاسفانه چې اجماع موجوده نه و. تاسو وینئ چې ډېرو سیاسي اعضابو حتی نیمه د حکومت بدنې هم دغه جرګه رد کړې ده. او بل دا جرګې عنوان و چې فقط د سولې دپاره، اما خلکو کې په خلکو په ځینو په ذهنیتونو کې دا خبرې دي چې کېدای شي د سولې نه بر علاوه خپل کمپاینی بڼه ولري یا نور سیاسي مقاصد ترلاسه کړي، نو چې په هغې صورت کې به بیا د دغه جرګې مشورې ډېره ګټه ونه لري.
نو مسعود صاحب، تاسو هم پوهیږئ چې د بیلابیلو ولایتونو څخه د خلکو استازي راغلي دي او راځي دغه جرګې ته. صحیح ده چې یو شمېر مهمو چارواکو او سیاسي څیرو او ته مدني فعالانو دا جرګه تحریم کړي، دته په پام چې د خلکو استازي هم پکې راځي دا به څومره ګټور واقع شي؟
فیصله چون نش کوله الزامی بانن لري تر مشوره پر خبره محدوده ده خو خدای دې وکړي چې هغه څه چې خو ویل شوی چې دغه جرګې اجندا فقط صلح ده او صلح تاسو پیږی چې په افغانستان کې نه نوی فساد خلک د افغانستان صلح غوښتون کې دي نور کتر دې بر علاوه بیا نور بهره برداری دی نه کیږي بیا به ښه نتیجه منه لري او دغه خلک چې د ولایتونو راغلي په یو لویه هیله د سولې پیله باندې دوی هیله به بیا د خاورې سره خاورې کړي.
څه فکر کوئ چې په دغه جرګه کې به د افغانستان د خلکو د استازیو چې شاوخوا 2500 کسان به د دوی عمده تمرکز به د مشورې په برخه کې د سولې په اړوند له طالبانو سره څه وي؟
زما په اند باندې د افغانستان د خلکو واقعي استازي که په دې جرګه کې برخه واخلي چې افغانستان شموله یو جرګه یو ملي جرګه طبعا هغه نه نوی فیصد دا خبره کوي چې جنگ د حل لاره نه ده ډېر فوکس به په دې باندې چې زر تر زره بین الافغاني تفاهم شروع شي او د طالبانو سره باید خبرې وشي چې تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزته سوله منځته راشي.
پر طالبانو به اغیز د مشورو څومره وي ستاسو له نظره؟
نور په هغې صورت کې که چېرې طالبانو هم په دغې جرګه کې برخه اخیستې وای بیا به اغیزه هم ډېره ده چې اوس طالبان په دغه کې شرکت نه کوي نو زه فکر نه کوم چې ډېرې مشورې هم یوازې د سولې خبرې د سولې خبره به طبعا په مخالف لوري باندې یو تاثیر ولري ځکه چې مخالف لوری هم اوس په دې پوهېده چې چپ له سولې نه بله لار نشته.
کومو کسانو چې تحریم کړې یا کومو څیرو دا به څومره منفي اغېز پرې باسي په جرګې باندې؟
نو طبعا ډېر لوی سیاسي عذاب و دغه کې بایکاټ کړی دی او په عین زمان کې نیمه بدنه د حکومت چې هغه اجرایه ریاسته هغوی هم بایکاټ کړی دی نور طبعا منفي تاثیر خو به خپله لري.
د سیاسي چارو له څارونکي شهزاده مسعود سره د نسیم شفق مرکه تاسو اوریدل. اوس ورځو اجمل تورمان ته د دې ساعت د ازادي راډیو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په غزني ولایت کې د زردالو او رومیانو د کښتۍ د پروسس ډبره کېښودل شوه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز په جوړولو 15.3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یاد وزارت لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه مرکز د جوړولو کار به تر رواني اسد میاشتې پورې بشپړ شي. دی وایي دا مرکز د زردالو او رومیانو د روزنې، حاصل پورته کولې، پروسس، بازار موندنې او بشپړو معیاري کولو لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي. ښاغلی رستمی وایي دا مرکز د ښځو لپاره دی چې په جوړېدو سره به یې ډېری ښځو ته د کار زمینه برابره شي. د نوموړي خبره مخکې له دې ورته مرکزونه په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي وو. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په یاد ولایت کې د معیاري ګمرک د نشتون له امله له پاکستان څخه افغانستان ته نامعیاري او د ټیټ کیفیت درلودونکي مواد رواردېږي. د دغه خونې رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له 150 تر 200 پورې موټرې د دغه ولایت له لارې پاکستان ته تګ راتګ لري، خو تر اوسه په دغه ولایت کې ورته په معیاري وسایلو سنبال ګمرک نه دی جوړ شوی. دی وایي له بده مرغه په پکتیا ولایت کې معیاري ګمرک نشته چې موږ کوم مالونه چې له پاکستان نه دغه ولایت ته وارد او بیا نورو ولایتونو ته انتقالیږي د کمیت او کیفیت له نظره وارزوو. ښاغلی عالمیار دغه شان وایي چې دوی دغه موضوع په څو ځلي د مالی وزارت سره شریکه کړي او د ستونزې د هواري ډاډ ورکړ شوی.
او اوس ورسوي نړیوالې مسلې ته. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک موافقه کړې چې په نړۍ کې د تیلو د بیې د ټولو لپاره به د تیلو تولید زیاتوي. اسمت سروان دا مسله کتلې ده او دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، نو که چیرې د اوپک غړي هیوادونه د تیلو صادرات زیات کړي، فکر کوي چې دا به د تیلو د بیې د لوړېدو مخنیوی وکړي یا که څنګه؟
امداسی خوشکاری د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک نورو غړیو هیوادونو د تیلو د بیې د ټیټېدو لپاره د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د ده له غوښتنې سره موافقه کړې ده. ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي، له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره یې د تیلو د تولید د ډیرېدو په اړه خبرې کړې دي. د ده په وینا د اوپک غړیو ورسره موافقه کړې ده. د سږ کال له پیله په نړیوالو بازارونو کې د اومو تیلو بیه 3.3% لوړه شوې ده، خو د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته نږدې 3% ټیټه شوه. د امریکا د موټر جوړونکو ټولنې ویلي په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله د متحدو ایالاتونو د تیلو په ټانکونو کې د پټرولو بیه زیاته شوې ده، خصوصا په کالیفورنیا کې. خو ولسمشر ټرمپ وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې پر تیلو د مالیې زیاتېدو د تیلو بیه لوړه کړې ده.
مننه سروان صاحب، وخت هم بیخي کم لرو، خو په دې ارتباط باندې د امریکا او د ایران مسلې ته هم لنډه اشاره وکړئ اوریدونکو ته به یو شاید ونه وي.
اصلا خو د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه وروسته له دې لوړه شوه چې امریکا د ایران د تیلو پر خرڅلاو بندیز ولګوه او له هیوادونو یې وغوښتل چې له ایرانه تیل وانخلي. شاید د امریکا د فشارونو په نتیجه کې هغه هیوادونه چې لا هم له ایرانه تیل اخلي له ایرانه د تیلو واردات ودروي او تیلو ته تقاضا نوره زیاته شي. څرګنده نه ده چې په داسې یو حالت کې به د تیلو تولیدونکي خپل تولید نور هم زیات کړي او کنه، خو اندېښنې شته چې د تقاضا له زیاتېدو سره به د تیلو بیه نور هم لوړه شي.
ډېره مننه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو بل رپورټ لرو، دا یو تحلیلي رپورټ دی په افغانستان کې د ثور په اومه د شوي کودتا په اړه چې د پخواني شوروي پلویانو وکړه او په افغانستان کې د سردار محمد داود خان جمهوري نظام رنګ شو. ورسره رحمت الله افغان دغه ځانګړی رپورټ برابر کړی دی. تاسو ټول ته دروېدو بلنه درکوم.
دا ټیک هم غوړز ده چې د ډیرو په ګومان د افغانستان د بدبختی پیل درې سوي. یو څلوېښت کال وړاندې د 1350 مریز کال د ثور په اومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق ډیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل سوه. داود جنبیس په خپل کتاب څلوېښت ساعته چې افغانستان یې واړه ولیکي، سردار محمد داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق ډیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق ډیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود، خو د خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همداشان دوی غوښتل چې په پوز کې نظامی افسران، هغه افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړه او کتاب کې راغلی، د کودتا امر ورکړل سو. له پولي چرخي نه د اسلم وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور ومه د پنځمه د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي چې ارګ د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتا چانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دي راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانګونو آوازونه اورېدل کیږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړو کې لیکي، د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې اوولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قمندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز تڼۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قمندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند د مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې اوولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل سول او وروسته ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمه د ورځې ماښام او بجې له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندۍ ده چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستۍ څلې ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواو جګړن اسلم متنجر داسې وویل:
د زمونږ جنگ لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انفرادي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د سور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له اوولسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا وبژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یوه ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اوما فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپلې خوښې حکومت کابل کې ولري. همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. دا نننی جنگ هماغه جنگ دی او هم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د دیارلس سوه پنځوسم کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونو ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونیستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وکنه، د چارو کارپوه غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و خو داسې وشو، اما هم چپی نه جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی هي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسؤل دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاوخوا څوارلس کاله دوام وکړ او د سور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شوه.
د سور پوما باندې په افغانستان کې کودتا سوې وه. د افغانستان لومړی جمهور رئیس محمد داود خان له 1903 تر 1908 پورې جمهور رئیس و. هغه د 1908 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د پخواني شوروي د پلویانو کودتا چن لخوا ووژل سو او په افغانستان کې د سیاست یو بله سلسله پیل شوه. اوریدونکو، تاسو دغه رپورټ کولای سئ چې زموږ پر وبپاڼه باندې وګورئ. ویل ولې د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس په ورسو اجمل انته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو لخوا پر دې هدف سلا شوي چې بهرني ځواکونه د افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو، د امنیت شورا د غدرې دایمي غړو څرګنده کړي چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وخت نه کړي او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر برخه ګڼلي. د بغلان ولایت د پلیخمری خار په دوسره کسمه کې لار بنده د پسمه کې د ازادي رادیو خبريال وای چې په لزګونو اعتراض کوونکو له پرون راځي موټر نه پرېږدي چې پر دې لار تیر شي. په سریلانکا کې پولیس وای چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړی پیدا کړی. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیر اونۍ د یک شنبې ورځې د 14 په تړاو یو کور او پلټي خپلته 14 وشوي او د جسدونه یې ترلاسه کړل. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک د سازمان نورو غړو هیوادونو د دغه غوښتنو سره سلا کړې چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راکته شي.
اوریدونکو، د خبرونې نورې څو دقیقې مو خپل همکارانو ته ورپرېږدي چې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوي. دغه پروګرام هر اونۍ له ازادي راډیو خپرېږي او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضررونو خبرې ورباندې کېږي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو کاروان په دې اونۍ خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې لاره چې روغ وسی په روانه خبرونه کې اوري چې د کوکنارو د نشوهولو له پیل سره لا هم د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو په موخه رسمي عملیات نه دي پیل شوي. په روانه خبرونه کې ځینې نور مطالب هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې په ننګرهار، کابل او پروان ولایتونو کې 70 کیلوګرامه چرس نیولی چې په موټرو او استوګنې په کورونو کې پټ کړل شوی و. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور 8 کسان هم نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست نشه یي مواد یو نړیواله ستونزه بولی او پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له نشه یي مواد سره د مبارزې د نوی معین محمد هاشم اورتاق د معرفي کېدو پر مهال له نشه یي مواد سره د مبارزې په برخه کې د نویو پلانونو په اړه خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي مواد سره د مبارزې معینیت وایي د دوی معینیت د یو لسو هدفونو په نتیجه کې د نشه یي موادو په نیولو کې په سلو کې څلور شپېته ډیروالی راغلی دی. د لوګر ولایت پولیسو له وسلوالو قاچاقونکو سره 200 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د لوګر ولایت امنیه قومندان رحمه خدا مخلص رسنۍ ته ویل د نشي موادو وسلوالو قاچاقونکو 290 کیلوګرام نشي مواد په یو بارورون کې موټر کې پټ کړی او په پام کې وچی د لوګر ولایت له خوشي ولسوالۍ څخه د هیواد جنوبي ولایتونو ته انتقال کړی چې له پولیسو سره تر وسلوالۍ نښتي وروسته قاچاقونکي وتښتیدل.
قاچاقبرای مواد مخدر از اور همیشه مواد مخدر
د نشئی مواد او قاچاق کوونکی تل پر دی لاره نشئی مواد قاچاق کوي. خود دازل قاچاق کوونکی د دی ولسوالۍ په کافر درستی مکی له پولیسو سره مخ او تریو ساعت وسلوالۍ جګړې ورسته له قاچاق کوونکو څخه 290 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول او موټر یې هم وسوځول شو.
قاچاقون کی ډیری وختونه نشئی مواد د لوګر لارې د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه جنوب ته قاچاق کوي او دونه روسي په خدا دچی د حامد کرزی په هوایی دګر کې 11 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی دګر سرحدي پولیسو په خبرپاڼه کې راغلی چې د یوې خزې په ګډون دوو کسانو غوښتل چې 11 کیلوګرام هیروین په خپل جامو او سفری بکسونو کې له هیواد څخه بهر قاچاق کړی چې پولیسو د تلاشی پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان له هوایی دګرونو څخه بهر ته د نشئی موادو د قاچاق هڅې ډیر شوې دي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوورولې. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: په داسې حال کې چې د کوکنارو نشوهل پیل شوی خو د امنیتي ادارو لخوا د کوکنارو د اړولو طرحه لا اوس هم نه ده نهایي شوې.
د دیالس او اتنیم کال لپاره د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان جوړ شوی.
دا به هم وره چې د کندهار ولی وای د کوکنارو د کښتونو د اړولو پر ځای سږ کال خپل پام د نشئی موادو قاچاق کوونکو ته اړولې.
د قان 3% په سلو کې د ګټه وړي.
په اورزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت او د معتادینو د درملنې پر امکاناتو د دغه ولایت لوالي سره مرکه لرو.
موږ په اورزګان کې د 50 څخه تر 120 پورې ضرورت لرو د معتادینو د تداوی لپاره چې مرکز جوړ شي.
له سلیمان اورو چې ولی د ملي اردو لیکو وشړل شو.
کله نشکیږي نور خوب د درزي بس ګړم ځان واچو سب لایې.
او دروانې خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي له ازادي رادیو سره پات شي.
دا د کومندان سره ټول بکس می خلاص کړ.
په دې بوجو یو څه شي دي
مهرباني وکړئ وی ګورئ.
اوس هم د خبرونې لومړی مطلب: د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې یوونه کیږي چې د کوکنارو نشوهل پیل شوی خو تر اوسه پورې هم د امنیتي ادارو لخوا د کوکنارو د اړولو طرحه نه ده نهایي شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د وزارت د کوکنارو اړولو عملیاتي طرحه جوړه کړي خو د دفاع وزیر د نه لاسلیک کولو لامل د کوکنارو اړولو عملیات په رسمي توګه نه دي پیل شوی. امنیتي کارپوهان د امکاناتو کموالی او کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د کوکنارو اړولو د ځانګړو تشکیلاتو لمنځتل د دې لامل بولی چې د پام وړ کوکنار نه دی اړول شوی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترناکی وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سار ځانګړي ادارې یاشیګار چیړنې ښیي چې سخت کال بیا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او یوه اونۍ کېږي چې په ځینو ولایتونو کې نیښوهل هم پیل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه پورې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیاتي پلان نه دی نهایي سوی او د کښتونو اړولو کمپاین په رسمي توګه نه دی پیل سوی خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې افغان ځواکونو د کوکنارو یو شمیر کښتونه اړولي دي. ښاغلي یادګاری زیاته کړه یوه ستونزه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له تشکیلاتو څخه د کوکنارو د کښتونو اړوونکې ځانګړې قطعه لرې سوې او بله دا چې زموږ ډیری نظامي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي.
د دیالس او اتنیم کال لپاره د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان جوړ شوی چې ډیر ژر به عملیات پیل شي. دا مهال زموږ ډیری ځواکونه په جګړه بوخت دي. پخوا موږ د کوکنارو د کښتونو اړولو په نوم د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت یوه ځانګړې قطعه درلوده چې له بده مرغه اوس له منځه تللې او پر ځای د ولایتونو محلي ځواکونه د کوکنارو اړولو عملیات کوي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیره یوه اونۍ کې د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ پولیسو په نادالی، ګرمسیر، نهر سراج او لخکرګاه ښار په څلورمه حوزه کې 202 هکټاره ځمکه او دغه ډول د ننګرهار پولیسو په غنیخیلو، مهمندري او کوټ ولسوالیو کې 353 هکټاره ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي. تیره اونۍ په ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل پیل شول چې له ګاونډیو ولایتونو څخه په لسګونو نیخ وهونکي دې ولایتونو ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن د کوکنارو د کښتونو کچې او افغانستان او نړۍ ته د نشه یي موادو ګواښونو ته په پام سره له نشه یي موادو سره روانه مبارزه کافي نه بولي.
موږ پخوا دوه ډوله ځواکونه درلودل. یو یې هغه ځواکونه و چې له نشه یي موادو او احتیاط سره به یې مبارزه کوله، او د دې تر څنګ مو نور غښتلي ملاتړي ځواکونه هم درلودل، خو اوس دا ظرفیت ډېر ټیټ شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې موجود تشکیلات د نشه یي موادو له قاچاقو او لوجستیکي چارو سره د مبارزې لپاره کافي نه دي.
په داسې حال کې چې سیمه ییز امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه لګیا دي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال دې ولایتونو ته هیڅ ډول ملاتړي ځواکونه نشي لیږلی چې هلته د کوکنارو کښتونه واړوي.
محمد یاس ترنکو چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د نشوهلو د پیل په اړه راپور را اوراوه، په راپور کې مو واورېدل چې لا هم د افغان ځواکونو لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین په رسمي توګه نه دی پیل شوی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب at rferl.org.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پمدي مسله کې پاتې کیږو. ورزو کندهار ولایت ته، په کندهار کې هم کوکنار حاصل ته رسیدلي، خو دولت تر اوسه پورې د کښتونو د اړولو کمپاین نه دی پیل کړی. د کندهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي وزارت ورته له تیرو دوو کلونو راهیسې د دې کښتونو د لمنځه وړلو لپاره بودیجه نه ده ورکړې. بلخوا د کندهار والي وایي چې د کوکنارو د کښتونو اړولو پر ځای څک کال خپل پام د نشه یي موادو قاچاق کوونکو ته اړوي. په دې اړه له سیمې صادق ریښتینی راپور راکوي.
د کندهار په میوند، خاکریز، شاولی کوټ او میانشین ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې سوي، خو په میوند، جړی او پنجبایي ولسوالیو کې آن امنیتي پوستو ته نږدې هم زیاتې کروندې له دې کښت څخه ډکې دي. د جړی او پنجبایي ولسوالیو دوو کروندګرو عزت الله او عبدالنافع ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت د حاصل ټولولو پر مهال ځایي قومندانان، وسلوال طالبان او زورواکي ترې ونډه اخلي او ګټه یې قاچاقوړونکي وړي.
دا محل د کندهار په شمیر لویدیځ ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت حاصل ټولول پیل سوي. د دې ولایت د نشه یي توکو سره د مبارزې د ادارې مشر ګل محمد شکران وایي تر اوسه د دوی سره د ارقام نشته چې کندهار کې پر څومره ځکه کوکنار کرل سوي، خو وایي چې د تیرو دوو کالو وچکالۍ یې په تولید کې 42% کموالی راوستلی.
دا دوه کاله متواتر وچکالی وه او الحمدلله په تولید کې 42% کمښت راغلی و. او اوس هم انشاءالله زه تاته وعده درکوم چې امکان لري چې تیرو کالو په پرتله سږ کال کښت کم وي.
په عین وخت کې د کندهار والي حیات الله حیات وایي سږ کال افغان دولت د نشه یي توکو د کښتونو د اړولو پر ځای هغه قاچاقوړونکي هدف ګرځوي چې نشه یي توکي تر نړیوالو مارکیټونو پورې رسوي.
اوس په دې وخت کې د موږ تمرکز په دې ده چې هغه څوک چې اصلي ګټه د کوکنارو وړي، دیقان 3% په سلو کې د دې ګټه وړي، هغه اصلي کسان چې هغه ملي او نړیوال قاچاقبران دي. موږ په دې باندې کار کوو چې د هغو د لمنځه وړلو او د هغو د مخنیوي دپاره په هغه وخت کې چې د دیقان نه حاصل اخیستی جدي اقدامات وکړو.
که څه هم افغان دولت د نشه یي توکو کښتونه د وسلوالو د عایداتو مهمه سرچینه بولي، خو د دې کښت د لمنځه وړلو کمپاین هغه مهال پیلوي کله چې کروندګر په دې کښت کې ډېر لګښتونه وکړي او حاصل ته یې په تمه وي.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 شل 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په اف ام 100.15 او منځنۍ صفه 12.90 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. ورزو روزګان ته، په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت، د مخدره موادو د تولید او استعمال په اړه د دې ولایت له والي څخه یې اورو. روزګان د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته کوکنار کرل کیږي. آندا چې د ولایت مقام په دیوال پورې ځمکه کې هم کوکنار کرل کیږي او په ښار کې دننه هم نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. دا چې په روزګان ولایت کې ولې کوکنار ناړول کیږي، د معتادینو د درملنې لپاره روغتون ولې نشته، او ولې په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅلاو مخه نیول کیږي، په دې اړه مو د روزګان له ولی محمد شفیق سره مرکه کړي او په پایل کې مو ترې پوښتلي چې په روزګان ولایت کې له نشئی موادو سره مبارزه څنګه روانه ده. یادونه ورده چې د روزګان ولی محمد شفیق په جی اسد الله مشهور دی.
ونویم کال کې تقریبا موږ د 15 څخه تر 9500 پوري په کوکنارو په کارولو کې کمبوت لرو، او د کوکنارو د اړولو په ارتباط زموږ سره هیڅ نو همکاري نه ده سوې. هلته موږ ته بودیجه نه ده راکړل سوې چې کوکنار واړو.
تاسو ویل چې په تیر کال کې په روزګان کې د کوکنارو کښت کم شوی و، د بلې خوا مو دا وویل چې مرکزي اداره ستاسو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي په دې برخه کې، نو په تیر کال کې د کوکنارو کښت ولې راکم شو؟
موږ خلکو سره په وار وارو جلسې وکړلې، خلک مو دې ته را دعوت کړل، علماو ته مو پیشنهاد وکړ، هغه پر منابرو باندې تبلیغات وکړه.
موږ چې د ځینې بزګرانو سره مرکې کړې دي، دوی وایي اساسي علت یې دا و چې وچکالي وه.
اتمن به وچکالي په دې باندې تاثیر پرېستلې، خو ډېره ایسایده دغه وایي چې موږ د خلکو سره په وار وارو مجالس کړي دي، خلک مو راغوښتي چې غونډې مو جوړې کړي دي، او د متنفذینو علماو په ذریعه مو خلکو ته پوهاوی ورکړی دي.
دوی درې هفتې وروسته به روزګان او په نور ولایتو کې د کوکنارو نیش شروع شي، خو لا تر اوسه پورې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو کمپین نه دی شروع شوی. د دې علت څه دی؟
ما مخکې درته وویل چې د اړولو دپاره بودیجه نشته. کوکنار چې اړول کېږي هغه بودیجه غواړي، دغه دپاره ټرکتوران په کار دي، دغه دپاره پرسونل په کار دي، وته معاشات ورکول سي، تیل دي، مصارف دي.
روزګان ولایت کې داسې ځایونه هم شته چې هغه لږ امکانات غواړي. د مثال په ډول د ولایت مقام و جنوب ته دیوال په دیوال باندې کوکنار کرل شوی دی. آیا دغسې د لږو کوکنار اړول امکانات هم ستاسو سره نشته؟
کومه ساحه چې تا یاده کړه دا زموږ تر کنټرول لاندې ده. ما تر اوسه پورې هلته د کوکنارو ګل نه دی لیدلی.
یو بل ځای چې هغه په ترینکوټ کې دننه دی، هغه د روزګان کندار شارع کنډک دی. د دغه کنډک څنګ ته هم کوکنار کرل شوی. دا کوکنار ولې نه اړول کیږي؟
ما مخکې درته وویل چې که چیرې موږ هغه ځای پیدا کړو، ځکه که کوکنار کرل شوی هغه به موږ اړوو.
په ترینکوټ کې یو چوک تاریخ د چوک په نوم باندې یادیږي، هلته نشئی مواد خرڅیږي. د دې نشئی موادو د خرڅولو یا د قاچاق مخه ول نه نیول کیږي.
موږ یوازې د تاریخو دپاره نه، د امنیت په خاطر د په نورو خلاف چې په ښار کې به ایجادېدل دغه دپاره ګارنیزون جوړ کړی دی. انشاءالله زه په دې باندې سل په سل کې مطمئن یم چې هلته په هغه شکل چې پخوا عام په دلته خرید و فروش د تاریخو کې دی، اوس به هغه شکل ونه لري. اوس به نه که چیرې سوي هم به ډېر پټ دا کار سوی. په هغه کې هم انشاءالله موږ په دغه تپه تلاش کړو چې دا بیخي د دې مخه ونیسو، په آینده کې به نه څوک واوري او نه به څوک وویني.
د ترینکوټ د سپین مسجد او د تورۍ په سیمه کې هلته نشئی مواد خرڅیږي. که چیرې پولیس دا تعقیب کړي نو ډېر اسانه مخه نیولی شي، خو لا مخه نه نیول شوی. د دې علت څه دی؟
موږ خاصه کتاب د دې لپاره جوړ کړی دی، یوازې د تاریخو لپاره نه، د نور مشکلاتو د حل لپاره هم. موږ کشفي ارګانونو ته هم وظیفه ورکړې ده، پولیسو ته هم ورکړې ده، ریاست امنیتي ملي ته هم په دې ارتباط وظیفه ورکړې شوې ده چې په دغه شانو پسې وګرځي تر څو د دغه مخه په کلي ونیول شي. دا چې پټ په یوه نامه یې دوکان خلاص کړی، په مخ کې یو شی شي، په آخر کې بل شی، کشفي ارګانونه به په دې پسې ګرځي، دا به پیدا کوي او په وختمن به د دې مخه نیسي.
په روزګان ولایت کې هم نشیان ډېر دي. دغه نشیانو موجودیت په روزګان کې پر امنیت باندې څونه ناوړه تاثیر کړی دی؟
دا هم پر امنیت باندې بد اثر کوي، هم د ولس ته وجو بار دی، هم د دولت وجو بار دی.
پر رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په روزګان کې یو شمېر پولیس په نشو اخته دي. په تېره بیا محلي پولیس په امنیتي ارګانو کې د نشه مخه ولې نه نیول کیږي؟
دیرلس میاشتې کېږي چې زه روزګان ته تللی یم. په اوایلو کې چې زه ولاړم په محلي پولیسو کې په ملي پولیسو کې دا معتادان بیخي زیات وه. موږ چې په هغه وخت کې د دې معلومات وکړي تعداد یې شپږو سوو کسانو ته رسېدی، خو دا په کراره کراره د دې مخه نیولې ده. اوس بیخي د هغو فیصدي او لسو فیصدو ته به رس پاتدې، نور به ټول ختم شوي یا به د هغه سپونو څخه ووتلی یا د نشې پرېښولی. خو په دوه لرې ولسوالیو کې چې هغه په ولسوالۍ ته جزوه د ورکولو دپاره هم کوشش روان دی.
روزګان او نورستان هغه ولایتونه دي چې د محتاجونو د علاج ځانګړي شفاخانې هلته نسته. تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
موږ په روزګان کې د 50 څخه تر 100 بسترو پورې ضرورت لرو د محتاجونو د مرکزو د تداوی لپاره چې مرکز جوړ شي. موږ کوشش کړی دی د بند ورځې مخکې زه په خپله د سیاسي امنیت د وزیر سره ملاقات درلودې. په دغه ارتباط مو ډیر بحث سره وکړ. هغه قانې سو چې په ویلو کې موږ تاسو ته شل بستر شفاخانه جوړ کړو، دا وعده سره کړی دا په دغه قرار قرار پسې لوی وو او غټو چې تر څو ستاسو ستونزې حل شي.
د قاچاق د مخنیوي لپاره تر اوسه څه سوي دي؟
موږ په کټي صورت تصمیم لرو چې د کاچاکو مخه په مطلق ونې شو. کمی لارې چې په هغه باندې د کاچاک تر کیږي هغه په دغه لارو څخه کاچاک یو خو په ځبه ولایت بل ولایت یا د یو ځای بل ځای څخه ځي. د هغه د مخنیوي لپاره موږ چک پوینټونه جوړ کړی دي. هغه ته مو پولیس ته توضیح کړی دي، وظیفه مو ورکړی ده چې هغه ځایو کې باندې دی تلاشي وکړي او د کاچاکو مخه ونیسي. او همداسې مو کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړې ده چې هغه کسان چې کاچاک باران دي هغه کشف او هغه د قانون منګولو ته وسپارو.
د څه وخت راهیسې چې تاسو روزګان ته تللي یاست کوم لوی قاچاقبر نیول شوی دی؟
لوی قاچاقبر نه دی نیول شوی، کوچني قاچاقبران نیول شوی دي. دا خود د پروژان نیول شوی دي، نشئی مواد هم ورسره نیول شوی دي. هغه ان شاء الله په لالند ورځو کې موږ میډیا پر مخ باندې ښکاره کوو او هغه به سوځو.
د روزګان لوالي محمد شفیق سره موږ د همکار عبدالنافع همت مرکه اوریده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ. پته مو ده azadiradio.com. اوس هم د خاطرې وار ده. د لغمان ولایت 22 کلن سلیمان په ملي اردو کې وظیفه درلوده، خو له دریو کالو راهیسې پودر اسکوي. دی وای چې لدن دي شړلې او د خپل کور لنګي وزي خرڅوي تر څو نشي مواد پرې اخلي. دا چې د ولې نشو ته مخ کړه په ډېړې زموږ همکار محمد یاس ترنک ته کیسه کړي.
زما نوم سلیمان دی، د لغمان علي شنګونه بل دره کې اوسېږم. 22 کلن یم. اردو کې مې وظیفه او بس مستری وم. دا لنجر ویم انټرنیشنل مې دې باندې جوړول بل دا سي مین پالو ما. اردو کې وظیفه او هیڅ څه نشم هم نه کول دی. خو بس کلی کې داسې دښمنی پیدا شو. پلار مې دښمن نه خو لګي د بس زم لاړم. بس انډیوالان مې و بس زه خو کور کې بند وم کنه دښمنداری. او بس راتله بال ته شین اسکل تاریخ دا پوډر دی. خو ما ته ویل بس دا داسې شی دی، هغه شی دی، داسې ساتیریږي دا غسی. بس نه پوهېدنو مړه بس اول کې خون راکوي بیا پس تعملي شوي بیا هلته بدل کېږي. دا څه شی وز مونږه مغه سره وز کې ناستل دم ولا ګول اسکل وبس د پودر باندې دا درې کولو کې راغلم. دا داسې بغیرت شي دا کې بز اوس کې بز نمور دی دیګ نه پلار دی. بس کمپل بستر دی دار چیرته شي بیخي سیستم نه استلې هم نو بس پودر به وای ژوندې هم نو هم مړم. بیخي ژوندګي نه مې زړه تور شو. پیسې مېسې هم خلاص او اوس بیا دا غسیو غدا مالونه اوسې موزې دا خرڅاو کله چې کوم لري د پیشو هغه می خرڅه ک صدر ته وایم. نو بس چې رات لاس تر اتل هغه می خرڅول پیشو بدن کې داسې تغیر راوستي خو بس نشم تلې پیشو جګ ځای ته نشم خته. بس داسې سینا می به بندې ده. په خوغه به میال د تعلیم مون ته راکول نه پیشو سپور کم تکړه عمر شي کی ورزش به می کول خټټ داسې نفس لري دا ما که بس داسې جګورو کې داسې پمنډه باندې خاطر اوس دا زینا په لومنډه و انده زړه می ټوپو نه وای. او دا مردار شیخ زړه دا فلټرونه بندیږي کنه بس ځانونه دي درد کوي بس حالت دي خراب ده بس هغه وخت کی رواني په مخ باندې کله نشکیږي نور خوب درځي بس ګړم ځان واچو سب لا پی دا عملی کې شو بیا څوک در باندې اعتبار نه کوي خپل حال ته تر زامنانو دوی خو هغه ما به ورته ویل چې دا شدې دغه به ویل نه وي نه دا شدې نه دي خور ته دی سړی پیغور کې غرور دی پوډری دا بل غرور ته دی څوک پیغور کوي کې پلانګې پوډری دا دا پیغورونه خوشته کلی کې بس دی پوډرو نه بعد شم پیش ځان ته ښځه وکم خپله زندگی جوړه کړم پیش په خپله وظیفې ته لاړ شم دو هزار افغانۍ مې معاش پیش ډېر پښیمانه یم څه بد دی کول
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
د زهرو د کاروان د خبرونه درنو مینوالو دا د اوس د خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د نن ډرامي کې صدا سده چې پولیس په لار کې د جانان استاد موټر د تلاشي لپاره دروي پولیس تر لګ لټون وروسته په موټر کې داسې اڅه پیدا کوي چې جانان استاد هم نه پیژني دا چې دا ناشنا شه به څوي او وروسته به څه پیښي دا به په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړي
سلام علیکم استاذ
وعلیکم سلام
استاذ دا پنځه پارسل مالګه بدر سایوسی
چیرته وړي
کندهار ته
سم ده یو بیسو
کرایه سو کیږي
دونیم زر افغانۍ بدر نواخلم
دونیم زر افغانۍ ډیر نه دي
څه ډیر دي بابا ل کابل به تر کندهار پورې ډیر لاره ده
خاص سم ده سم ده خا نور نو زه بیغم شم
ام بیغم اوسا خدا را ته وای چی هلته چاته ورکو
ستانه بر زما سره شتا زما نوم سوار خان دی په کندهار کې زما ملګری بصیر زنګ درته وهي او پښتنه درڅخه کوي چې د سرور خان مالګه دی راوړې ده کنه بس دغه زما ملګری دی مالګه به ورته وسپاري
سمه ده
دا دی کرایه دې واخله
ښه ودرېږه زه یې وشمیرم او بالکل صحیح دی کور دی آباد
زه نو لاړم استاده د خدای په امان
په مخه دی ښه
سلام علیکم
و علیکم سلام
بصیر جان هغه مالګه مې درولې غلا
کوم ترانسپورتي شرکت ته مور کړی دا
هغه مخ کې چې مې مالګه درلې غلې و هغه شرکت دی
بس پوښوم
د موټرو نوم او موبایل شمیره په میسج کې درستوم که په کندهار کې ډېر ضرورت رسید مال ځنه واخله کنه ضرورت رسید زنګ مور وها بيخي د موبایل بند ک
بس تمام ده دغه څه وکم
استاد اجازه ده دا موټر تلاشی کړو
مهرباني وکړه کمانډان صاحب
دا ټول بکس خود اخلاص کړه
په دوار سترګو کمانډان صاحب دا ده کمانډان صاحب ټول بکس می خلاص کړه
خو دې بوجه یې کوم شی دی
دا مال ګره کمانډان صاحب
ته ودرېږه زه یې وګورم
مهرباني وکړه وی ګورئ
استاد ته خپل نه پوهې او کوم ګدې ده نه پوهانو ګمان کړای دی دا مال ګره کې هیروئین
څه شی هیروئین
هو هیروئین ولې ته یې نه وینې
دا خو مالګه وه هیروئین له کومه شول
تاسو خو مالګه رابر کړې وه کېدای شي په لارې کې پیریانو مالګه لرې کړې وي او بوجۍ ته به هیروئین وراچولې وي ته اوس موږ غولوې
کمانډان صاحب خدای دې اوس نه راکوي چې تاسو به غولوم رښتیا وایم
نو ولې ځان داسې ناکاره اچوې لکه په هېڅ څه خبر نه یې
کماندان صاحب قسم په خدای غزه خبریم چې دا هیروین د چا دی او چا دلته راوړی دی.
ښا عجیب دا والا موټر ستا دا یا هیروین د بچا دی؟
کماندان صاحب زه رښتیا وایم، زه قسم دی که په دې هیروینو خبر یم.
دا خبره بیا ما کمی کې وکړه چې دا هیروین ستا نه و. اکبره
بلې کماندان صاحب.
راشه د دې استاد لاسونه ور وتړه او موټر ته پورته کړه چې قمانداني ته بوزو.
سلام علیکم کماندان صاحب.
درنو اوریدونکو د همدی ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دیونی د زهرو کاروان خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420221024115.